احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړي مشي د ازادي رادیو د دې صد خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې لرو او طالبان وایي چې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په درشل کې یو. خو لومړی خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په زابل کې د افغانستان د برښنا شرکت د کارکونکو وژل وخندل او واشنگتن د ایران پر یو جګپوړي جنرال بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. پومپیو په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پومپیو په واشنگتن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کاوه چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په له منځه وړلو کې له زړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو خندلې ده. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پرختیایي مرستو ادارې په ګډه پروشه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برښنا شرکت تایید کړي چې د پنشن به پورې 15 کارکونکو په زابل کې د برښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماين په 14 کې وشل شول. په 14 کې د برښنا شرکت یو کارکونکو زخمی شو دی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالی مربوطه سیمه کې په ماین الوتې. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برښنا شرکت کارکونکي په داسې وخت کې وشل شوي چې خلکو ته د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې پرون د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماته یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نبلس کلن لوبډلې په خپل لوبنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سوید افریقا ته خدمات ورکړه. د اوو وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې مخامخېږي سره او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوس پر ویلو جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې پر حسن شاوار پور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په رولسي مظاهرو بندیز لګولی وو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د جنرال امریکا ته له سفر څخه منع شوی دی. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی براین هوک پر نوویل
General Shawarpur committed gross violations of human rights against
They way General Shawarpur po mahshar ki da muzaharachano pur zit pa amal ki pur bashari haquno sakhti ra kade agha da tir kal po november miash ki da 1338 be guna iraniano da qatl am nandara wakra General Shawarpur da gudalo masharu che po mahshar ki pur muzaharachano khunari hamle wakre aw we safal د ایران حکومت په دې اړه چې په مشهر کې لمظاهرچانو سره ظلم شوی د امریکا او د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالو ادارو راپورونه بیا اساس بللي، خو منلې ده چې په دې سیمه کې یو شمیر وسلوال بیلتون غشتون کې ځپلې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. زلنسکی وویل چې سر اعظم الکسی هونچاروک پرون استعفا لیک ور استولې وو. د اوکراین سر اعظم لولسمشر سره پرون تر لیدو وروسته وویل
Ми хочемо з вами зміцнення сьогодні, зміцнення.
Дивай, дай режимур مخاطبوی او وای زله تاسو سره په ګډه غوړم چې کابینه پیاوړې کړم. لدی عمله درڅخه غوړم چې کمزور ټکی معلوم کړي او په وزارتونو کې چارواکي د هغوی د مسلکی وړتیا پر اساس بدل کړي. په وروستیو کې د سرعظم هونچاروک د یوې ټیلیفوني مکالمې یوه برخه پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې په هغه کې پر اقتصادي چارو د جمهور رئیس پوهه کمه بللې وه. تر دې وروسته سرعظم هونچاروک پر فیسبوک ولیکل چې په وروستیو کې د حکومت دننه له غونډو او خبرو نیمګړې برخې پر ټولنیزو رسنیو افشا کیږي او د دې لپاره چې ولسمشر ته خپل درناوی او پر هغه باور ثابت کړي د سرعظم له چوکۍ استعفا کوي. دا خبرونه اساجی رډو په منځنۍ سپه دولس پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري.
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков.
Да, Русия да бахраны чар вазир да Америка у Талибану тарманс да сули да хабару да бя пайли до хар калай кеви. По дитрас ке Талибан вай, че да сули да хок лалик по дуршал кио. Уран де по дяра тафсил авре да леше. По хус ке дуанану ла бе вазлу сара мрасти кри.
Бути ем рокрал, коли ем рокрал, кварта ем рокрал.
Утолу ким яхде, бистари нешта, манг саророра, амкари ки ги паде, че манг та буту на раки.
Тар хар че ши ди пора ди ехтияж лари.
Да Кабул шар, да хава да какартия да махниби хаче равани ди.
فلترونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود منزل کیږي او دود برته وزي دا غنه دود روونه په دې کې متډیره تغیرات کیراره په ټول په وسطه د کابل کې
د غوړیا چارت فری پروګرام هم لرو. د روسیې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف وای د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې ل مهم اړخونو څخه دي او دوی د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ مذاکرو د بیا پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقه په اړه خبرې کوي. سرګیلا وروف ویلي چې په افغانستان کې داسې موافقه پکار ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره دروازه پرانیسي. فرشته جلال زئی په ماسکو کې د لاوروف د پرونیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف ویل
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты
بلاخره په عملی ډول کوټو تل شي تل شي چې امریکا اوس په افغانستان کې له مهمو اړخونو ده. امریکا د یو لوی ائتلاف شکل په افغانستان کې عسكر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي. البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبري کنفرانس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقه ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسما نه دی تایید کړی. د روسیې حکومت د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیې په وروستیو کلونو کې مکرر هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیه، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای. خو د واشنگتن او تهران ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي.
Обострение отношений между Ираном и США.
Качери да Ирана у Америка Терманс Каркетч лазят, чем мы бавар лару че да Каркетч от едал да син да хит и вову хран на кмолу сарам асмиш кивалай. Да Иран да Бахрануи Чар Вазир Мухаммад Джават Зариф па дуби ки два вара па Техран ки да Талибану да Йошмир Сиаси Мушрану Курбау. Ау ла хуху сарай па Афганистан ки да Сули ла пара да муафиқи пара пар хуху мзакру че ла Америка сарая кави хабари вакрия. د امریکا د دفاع وزارت د ریپورت په حواله چې د امریکا جغ راډیو په دوبه کې خبر کړ ویل شوی و چې د ایران حکومت وسوالو طالبانو ته وسلې ورکړي، مالی ملاتړ یې کړی او د هغوی وسوالې هم روزلې دي. د پنټاګون په رپورټ کې راغلی و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ د زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شره ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې د ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پنټاګون په رپورټ کې لیکل شوی ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لور ته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. د بیا زیاتوي چې تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده، د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. د د په وینا هر طرح چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي، خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د سره پرونه خبره شوې دي چې طالبانو ویل دي چې دوی غواړي لوي اونې تر لس ورځو پورې شخړې کم کړي. د مسلې ته تیرونه د پنځشنبه پورس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم اشاره وکړه او وی ویل چې د شخړو له کمیدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر کړندې شي. شاخلی قریشی پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کیدونکې هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جګپوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کی او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ تر لاسه کړي چې دا د امریکایان بلاخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه سندې ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسیدلې دي او هوکړلیک لاسلیک ته رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وړاندې اوریدل شي، خو تر هغه مخکې هم په خوست کې تم کې شو. په خوست کې شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د شار له دکاندارانو هغه مواد چې په ژمي کې په کاري ژر راټول کړي او پر اړمنو کسانو یې ویشلې دي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې د ځوانانو د کار ستایلې او د دوام غوښتنه یې کړې. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ یو شمیر ځوانو خوستي او مدني فعالانو له خلکو او دکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمنې توکي په غریب او بیوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوي، نوي او استعمال شوي جامې، بوټونه، جمپر یا کورتۍ، یوه اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو تر څنګ ډېره برخه د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او خوشمستورونو مونږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر یو لسو پورې کورنۍ سره مونږ کولای شو چې د دغه لړۍ له طریقې د دوی سره مرسته وکړو.
د مرسته ترلاسه کوونکو دریو کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جارخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خان بادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوانو خوستي او فعالانو د بیوزلو احتیاجي درک کړي او په همدې خاطر په کورونو او دکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
مرسته راغله دا بوټیم روکړه کولیم روکړه کوړتایم روکړه دا د خلکو روټل کړه دا مرسته د مکسه شوه دا مرسته مکسه خلکو وکړه خیر دی
منګ دلته اوسو راغلی یو دلته مزدوری تا نو دلته مزدوری نشتا اوټلو کې یخ ده بسترې نشتا ځای نشتا پوشاک نشتا منګ سره وروره امکاری کی پدې چې منګ تا بوټونه راکی کالی راکی جامې راکی منګ ډېر خوشاله یو
غلا نه لري او جمع نه لري د غصب وخیمه لرګای نه لري خوراکي مواد نه لري نو دا د مرزای نروان ساتره هر چی دی پوره دی احتیاج لري
بل لوري ته زمرسته تابع کون کی فعالان وای نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګي و نه غړوي ځکه د خلکو سره هم دومره چشته چې به وازلو سره ترې وی اندازې مرسته کولای شي مدنی فعال قابل شاه سلاب لزوران و غوختل چه ده جمعی پده سروش پا ورزو کلمان و کسانو لپاره ده مرست و پراتول اولو که وانده واخلی
زه پر طول و زوانانو غیر کام که چی رو مکتاسو او غارو چه کار وکو مکتاسو ده بحرانه و محسوسو و بحرانه و سازمانون و نهادون و نبی غیرم کلیشو چه او غارو دلتا کار وکو
بلوری ته د غنو وزیرستانوی کورنیو سربیره د افغانستان له نور ولایتونو هم زرګونه بی ځای شوی غریبی کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي په ژمی کې د بیوازل کورنیو د ژوند ستونزې نور هم زیات شوی او دوی د حکومت مرستندوی ادارو او د ټولنې لشتمنو خلکو د مرستو تمه لري
بیا هم خوست کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو مخته وویل د خوست د نجونو د تعلیم په ارتباط راپور لرو خانم جان انوري د خوست د داخیو په کلی کې وداسې میرمن ده چې د خپل کلی د نجونو زده کوونکو لپاره په خپل کور کې تدریس پیل کړ اغلی انوري له زیات مبارزې وروسته بریالي شو چې دغه کوچنی ټولګي په وداسې شونځي بدل کړي چې منظم تدریسي خونی لابراتوار او درسي مواد څخه برخمن وي اوس په دې ښوونځي کې تر زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغ نجونې په ګڼو ادارو کې په دندو بوختې دي زموږ همکار احسان آریان راپور لري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د عالی لیسې مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 خزینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي
شاګردان مې راټول کړل یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ حجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کال لپاره په دې خوا مونږ د دې لسې فارغین ورکو خدمتونه کوي په بعضو مؤسساتو کې په کلینیکو کې حتی چې سږ کال ما خپل شاګرد چې دي د پانتون فارغ شو
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزه پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وار وزوله خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاو ثمره ویني حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره یا یې لوار یا مقصد تراو په زور خپله کړی شي خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي لوارې وي خوندې وي تری وي چای وي نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه په نوشي کا په دوه چې کس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي رشیده له همدې لسې فارغه شوې له فارغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي نوموړې وایي د هر څه د مدیرې له هڅو پرته ناممکن وو
د هلي مدیرې صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې په ډېر سخت مشکلاتو سره اوس پرېږې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده او اوس یې هم پهل حل قبیله ما په کلینیک کې خپل وظیفه سر در سره
په خوست کې د محل د نجونو شپږاوې لسې فعالې دي چې پکې 100 نجونې زده کړې کوي د نجونو د شپږو ښوونځیو په منځ کې دروشتي لسې دي چې سه کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د کرکټ پاړه لیکنې خبرې کړې دي. نور کوم موضوعات څېړلې د صفی الله سنگزی په کتنه کې اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه لیکلي طالبانو په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند وړاندیز کړی. ورځپاڼې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي ښایي دا وړاندیز د طالبانو یوه هڅه وي څو په خپله خوښه موافقې ته ورسیږي. حقانی په دوام کې ورځپاڼې ته ویلي طالبان غواړي امریکا له افغانستانه ووځي څو د دغه هیواد کنټرول په لاس کې ونیسي. د حقانی په باور تر اوسه پورې د طالبانو له لوري د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د څو کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره هیڅ تعهد نه دی موجود. خود پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی تازه ویلی واک ته د طالبانو د بیا ورګرځیدو په صورت کې هغوی خزه د تعلیم له حق نشي محرومولای. د ولسی جرګې وي پخوانی غړی او د خزو د حقونو فعال فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویل خای زین طالبان هغه څه چې رژیم په افغانستان کې په خلکو په تیر بیا خزو لورولي تیروتنه وبولي. خود میرمن کوفی په خبره مهمه دا چې طالبان خپل تیروتنو تجربه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بحث په دې څو ورځو کې ډیر تود شوی. د دواړو لوریو استازي له چهارشنبې د سولې د هوکړه لیک او اړوندو مراسمو په اړه خبري هم پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین له قطر په خپل ټوئیټر لیکلي چې د سولې دغه خبري به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې د افغانستان په لاس د کوربا جنوبي افریقا ماتې د غنو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړوله. جمعه د 2000 کال د 19 کلنو څخه د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د جنوبي افریقا ټول ټیم په 190 منډو اوټ کړ او په جواب کې ټاکلې هدف په 15 اوور کې پوره او لمړنۍ بریا خپل کړه. هندستان ټایمز لیکلي چې د افغانستان اورو ټوپ چونکو شفیق الله غفاری په شپږو وکټو جنوبي افریقا هوار کړه. د مقالې لمخې کله چې د ګوګلی بال په ورتیا سنبال اورو ټوپ چونکو شفیق الله غفاری په 12 اوور کې بالینګ ته ووت د جنوبي افریقا په ټیم یې ماته ورګډه کړه. لدی چې د جنوبي افریقا ګڼ ټوپ هونکو خلاصي و د هندستان ټایمز په لیکنه د شفیق الله غفاری په بالینګ باندې تیر وتل او اوټ شول. کرک انفو وی پانی هم لیکلی چې افغانستان نړیوال جام ډیر ښه پیل کړ. د کرک انفو د مقالې لمخې د جنوبي افریقا په کیمبرلی کې د جمعې ورځې لوبه له پیل لګروسته د کوربه ټیم لپاره غټ سرخوګی شو. د لیکنې په دوام کې راغلی چې افغان توپ چونکو شفیق الله غفاری شپږ وکټ په 15 منډو ترلاسه کړې او له کوربه لومړی لوبه وګټله. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لوبېږي چې افغانستان به په ډی ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب امارات سره هم لوبي وکړي.
د ایران حکومت وایي چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې په الوتکه کې د ټولو وټل شویو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. دا الوتکه د جنوري په 8مه له تهران تر الوتنې لږ وروسته وغورځېده او پکې ټول 1640 کسان ووژل شول چې 14 افغانان وو. ایران ویلی دی چې د الوتکه د دوی د پاوست په توغندي لګېدلې. فرشته جلال زی راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی اسنا خبری اژانس ته ویلي چې تهران نن ورځ هیوادونو سره چې وګړي په الوتکه کې وجل سوي په ګډه کار کوي څو ټول جسدونه د حقوق خپلوانو او کورنوي ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې هغه حکومتونه چې اتباعي وجل سوي باید له دې غمناک پیښې د سیاسي اهدافو لپاره کار وانه خلي. په الوتکه کې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین، سویډن او افغانستان اتباع وژل شول. د دې هیوادونو حکومتونو د پیش پړه په خاص ډول په دې اړه چې د ایران پوځ ولی و ملکی الوتکه په داسې وخت کې چې له پرواز یې ډیر وخت نو تیر شوی وشتي د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې 14 افغان وګړي وژل شوي دي. ایراني چارواکو پرون د یو افغان وګړي جسد په هرات کې د هغه کورنۍ ته وسپارل. د وژل شوي وګړي یو خپلوان ابو الفضل نوري رويټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ایران پر نیت شک لري.
حالی که
بنامه گنه اشتباه ما باور ندارم به که اشتباه خوی وای چی تیر وطن شوی خوزه دیر باور نلرم. دست یو پرمختلی هیوات سرنگ ده مسافر لون که یو جنگی الوتکی ترمنز تو پیر نشی کوله. لکل رئیس چی ده پیش سوی ده ایران پر حکومت لکور و بحر فشار زیاد سوی ده. پی ایران که اشمیر خلکو لدیم لچی حکومت سو رزی پر دی چی الوتکی پاوز وشتی خلو پتا کرده و مظاهره وکره. ده ایران ولسمشر حسن روحانی جمعنه کردی چی پا دیار بچی پوځي ولی یو مسافر لونکي لوتکه وښته به پرې او هر رخصت چړنه وشي. ایو ځانګړي محکمه به د پیښو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمه لپاره جوړ شي. په همدې حال کې د اوکراین لوی څارنوال پرون ویلي چې د ایران له حکومت یې بیا غوښتنه کړې چې د لوتکه بلک باکس یا د معلوماتو د ثبت ډبه ورته وسپاري. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د پیښو په اړه په پلاتونو کې د نړیوالو د همکاري مسله هم یاده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستیاکوب پرون خپل پارلمان ته وویل
پروپونوئس ناستوبنی الګوریتم دی
موږ دا نقشه ورکړی چې د ایران، کاناډا او اوکراین ګډه پلاتونکو ډله بلک باکسونه ترلاسه کوي. ایران تیار دی چې راي د نړیوالو قوانینو سره سم کار دی، خو موږ غواړو چې دغه بلک باکسونه یا د معلوماتو د ثبت تورې ډبې ډیر ژر راکړي، څو موږ ډاډه سو چې خپلواکي او به طرف پلټنې کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا د یو ایرانی منصبدار د تیروتنې خبره نه ده، او د دوی لپاره کفایت نه کوي چې ایران وایي یو منصبدار په تیروتنه د الوتکې وشتې ده. دوی د دې پیښو په تړاو په ایران کې د ټول سیستم د مسؤلیت خبره کوي. هغه وویل چې دوی پر ایران د فشار زیاتېدل او خپل وګړو ته تاوان غواړي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې تر سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرله کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه کې چې تر بل هر وخت زیات د کابل ښار هوا ککړه شوې ده. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بیرته وځي دغه نه دروونه، په دې کې مو ته ډیره تغیرات کړه په ټول په بساتب د کابل کې، خصوصا د شارع کاریا کې. نو فلټرونه ټول سره معیاري کړل، بعض فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعض چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوی چې اوس له با کیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر اولا کړي دي. بل خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1.26% بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلی وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 128 مورده تصدی باندې شوې، 108 د سیستم اصلاح شوې او 45 مورده اجمنی اخیستل شوې دي.
ښاغلی رحیمی زیاتوی چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخو د افغانستان د عام روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 14 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ازادي راډیو پر استولې سمس کې لیکي ازادي راډیو ته استولې عکسونه چیرته خبري شي. دا عکسونه په ازادي راډیو وب پاڼه او فیسبوک. عبدالواحد مدقق په راستولې سمس کې لیکلي دي چې زما پیغامونه ازادي راډیو نه خبروي، کله نا کله او کله نا کله خبرو. شهید زاده له زابل لیکي امریکایي اشغال باید ختم شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیلزاد په خپل سر له طالبانو سره معامله نه کوي، د سولې د خبرو جزئیات باید له افغانانو سره شریک کړي. محمدی له کندهار لیکي ازادي راډیو ولې د هوا حالات سهار نه وي، ایله په ایله مو د هوا حالات د خبرېدو سلسله پیل کړې ده په سهارنۍ خبري مجلو کې. ابو یاسر له زابل لیکي حکومت باید د سولې په خبرو کې خنډ وانه چوي. عبید الله له کابل لیکي طالبان د سولې خنډ دي اور بند نه کوي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به تر لنډو خبرونو ورسته په نورستان کې د قومي مشانو له هڅو تاسو خبر کړو چې په دریو ولسوالیو کې د ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. اته بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په واشنگتن کې خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو وخندله. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالوي کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پورې ولوی جنرال حسن شاوارپور بندیزونه ولګول او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره قومي شورا جوړه شوه. قومي مشان وای کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د دې موضوع تفصیل در هله انوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځه وړلو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خلینو چې شروع دی د پښتنو او د ګجرو جنگ دی درې مړو دي تقریبا څه څه زخمي هم د وو کړیا ده. دلته هم مختلف اشکالو باندې لس قسم رسیدي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک قسم مړو دي باغترن او د چایل هلته هم واته قسم زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواکه وتلې دي. نو ځکه دوی خپل د دغو دښمنۍ او بدبینیو د منځوړلو لپاره مټي را بډوهلې دي.
بازی جای اخیره طالبان و دقا منطقه تکان کلا در دولت ترینه شو بازی بازنان اومد در جدقا قومی که اصلاحات رو
دلتا چارواکی وی دوی هم غلی ندی ناست او وقت نا وقتی در دقو قومونو ترمنز دروغی جوری حدسی کلی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو لپاره انکشافي کارونو لپاره نورو ذات البینې اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کول شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کشتوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېری قومي شخړې د ځنګلونو، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بلخ ولایت پښپژو ولسوالیو کې خلک محاکمو او څارنوالیو ته لاسرسی نه لري. د چهار بولک او چمتال ولسوالی اوسیدونکو ادعا کوي چې حقوقي داوی په دغو سیمو کې تر ډیره طالبان حل او فصل کوي. په بلخ چارواکي په دې اړه څه وایي؟ مجیب حبیبزی له مزار شریف له نورو جزئیاتو سره.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي مشتاق حبیب وایي چې لا یو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایي مراجع نشته ترڅو خلک وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي، خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربولک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکوونکي خاصتاً قضات او څارنوالان خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپلې حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
په دې آخر وختو کې نامنې په چهاربولک ولسوالۍ کې خصوصاً په اطراف کې ډېرې زیاتې شوې دي. محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غواړي چې سرایي محکمه دایر کړي او ټول تصمیمونه دوی نیسي.
د بلخ د سناف محکمه مشر محمد شریف فانی دا منی چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د طالبانو د پراخ حضور او قاضیانو ته د شته ګواښونو په دلیل لومړنۍ محکمه غیر فعاله دي. فانی وایي چې په مسر شریف کې لومړۍ محکمه د نام نسیم و قضایي دوسیو ته هم رسیدنه کوي.
نسبت
نامنی
از 6 ماه به این طرف
لاش پگمیاشو را پدی خواه پا 5 ولسوالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشایی ولسوالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس و قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چاره تر سرکلی. خو نوموړی ده بلخ پا نام نسیمو که ده سرانولای ده ادارو ده مسدود پاتې کېدو پاره وضاحت ور نکړ. د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی ترڅو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو ترڅنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا له یو مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولای شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرام خپور کړو یو بل مطلب را اخلو. د غزنی په اړه کې یو پزړه پوری مطلب دی. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي. خدا چې دغه مسافر له کوره د وټو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. له دې راپور وروسته د ګړیا چار تفریح پروګرام لرو.
پټ بپ خپل زته روان دردونه چاته بن وایم د زړه هرونه ززا په مخا دي زیلي ګلونه ززا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ترڅو یې په مخه رڼا شي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تویي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له په غنم په لاس کې چې کله مراواخت، کله چې دی وځي، دا داسې پله پله په کې نیسو، دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد، همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
زخمنا ززا پمخا دزیلی گلنا
په غزنی کې د مسافرو د تک پر مهال د خلکو دودونه له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د خبر برخه پای ته رسیږي. البته د راپورونو اونیس پروګرام د ګوړیا چار تفریح پروګرام ته مخه کوي. خو یادونه وکم نن د مازیګر تر څلور بجو یعنی د ماسپښین له دوو د مازیګر تر څلور بجو پورې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به د خبرونې قربانه تاسو ته معرفي کړي، لیکن د دې لپاره چې دا په دغه پروګرام کې هر وخت هر اونۍ بحثونه لرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس د سکایپ له لارې خبرونه کې برخه واخلي. که چیرته د پروګرام موضوع ستاسو په زړه برابر وه، تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو د ټلیفون شمیرې دی، کورنی شمیرې یوازې تاسو ته اعلانوم، دوی شمیرې لرو 0999235540 او بل شمیره د 0982225550. اوس هم د ګوړیا اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړیا اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوري دنکو سلام. خدای دې وکړي چې سړونی وهلی، ځکه چې ډاکټرانو رښتونونه خو ناس یې هم دی ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی، او چې څو میاشتې ناروغ د خوا خوا اوس خولوي، نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي، هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. په خو به چې څوک له هېواده تلل خفه به و، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه را واخلم.
را واخلم ورته ګوره.
دغه لومړی لیک NOT له 015 حوزې نه را لیږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخاري ایښي دي او ټول دودونه یې د مونږ کور ته راځي. NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاریو دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړې دي. د ورځې درې څلور ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی؟
هو کړتو صاحب. هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د NOT سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زد درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکي چې دودی مخ خراب نه کی؟
دا دې داسې وکي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلی دې لارایشه تیره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې مونږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، مونږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تکلف کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړی مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو، هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي. لکه په بخاریو کې زغال سوځوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخر یې نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شوه کړی. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پوډري خاني را لیږله اوای چی حکومت مو پیغام کی نه ده پدی ساړی جمی کی موام نه اوال اخلی او نه را باندې ګرځي لپل سوختلاندې په کوټو کوټو پراته یو حکومت یو بخاری مراته کی نه خوده ککړتو سه په حکومت را باندې خبر کی
خانه مست مست کنه حکومت پروونه ده خبر څه خلا پودریان دی بیا د پولیسو ختلاند خو بخاری څه ګټه نه لري اس هم پودریان یو د بل په تخر کې نه نوتلې وی او ځانو نه تودوي
نو پودریان خوران له یخنی سره څه وکي
امر دی واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته ډډه وهي چې تاود شي
دا بل لیک د دکرا لیګل اوای چې د وسلواله غلول ویری لکوره نشرا وتله څنګه وکو کاروبار ته څنګه لاړ او راشو
غل رښتیا هم ډیر شوی دی او د سړی له تالاشي وروسته ډس کوي او سړی وژني که رښتیا درته ووایم زام په ډار ډار لکوره راوزم دا دک نه چې ټول خاریان مجبور دي داسې دی وکي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي یا دې هم د ده کې یوه کراچۍ واخلي سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري
که کراچۍ ترې واخلي
غله زیاتره په موټر سایکل سپاره وي کراچۍ نشي وړلای
حریما برفنداز درلوده نو ځکه به نه ګاونډیان ترې په عذابو او نام خپله خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم حریما برفندازونه اوس یې تر خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي لکه داسې
څومره به شرمه خلق دی
خورې څه دی ویل
هو اغه زوی دی دی بام ووري زمنګ انګړ ته راچوي
نو چیرته واچي
پنګړ کې را سره شریکې
نه شریک نه يم
نو ویل ووري راچوي
زایدشته نو چیرته واچو
نو دا خو دې تاسو مشکل ده ته ورته دی الله را پیدا ک
خورې په غوسه کېګه ما دې تاسو ګټم پکېشته پنګړ کې مونی دی او چې هر څومره ډېر ووري پکې ولويږي غمره بنیال کی تازي دی ووري بس مکه جذبي او ذخیره کیږي
واه واه چې دومره وخيار وي ولې دې انګړ ته ځای نه پریخو
مونږ دې کوټو غموکه چې کوټي ډېرې شي زکه انګړ ته زمکه پاتې نشو
او اوس واورې دې مونږ انګړ سره اچوي
دومره واوره نه ده اسې دې زړه ورته پتنګ دی پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري خواران به چیرته لاړ شي
ګوره واوروره دا یوه ورځ نه ده یو کال نه دی د ټول عمر خبره ده ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا کړه زه دې نور نه پرېږدم چې زمونږ انګړ ته واوره واچوي
خورې په غوسه کېږم ما دغه سکل مم تاسې پرېږدئ بل کال ته دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم که په بامې پرېږدم کوټې سسیږي لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي که نه
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و
زه خیر دی خورې اوس ساوه راڅخه شوې ده تاسې لږ ګزاره راسره وکئ
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا دې تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم څنګه به یې
ته نه په همغه خپل خره سپورې او نه تیر نه کته کیږي همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم دا کور دې ما دی ته په نرمه ژبه پوه نه شوې
ځه خیر دی سخت کال یې واچوئ بیا دې نه پرېږدم
والی
ځکه چې
کابل ښار د غرو اوسیدونکو ته سړکونه نور جوړوي؟
ځکه چې حکومت غواړي په ژمي کې اخمالکونه وخوري او سات تیر کړي.
ولې د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي؟
ځکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وځي.
ولې د واورې ورېدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي؟
ځکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي.
ولې دومره ډېر مشاوران مقرر شوي دي؟
ځکه چې د ډېرو خلکو خولې بندې وي.
ولې چارواکي په دروغو نه شرمېږي؟
ځکه چې رښتیا کم وایي.
پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق سپینغیر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، حیاور یخیل او زلیمام یخیل. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دنا زونو پدر دونو عدد نایم
دردمندم په خوبونو عادت نایم د نازونو په دردو